افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم او د لوی اختر درېیمه ورځ مو په خیر. د ازادي راډیو بله یو ساعته خپرونه پیل سوه. اورئ چې آیا وسله والو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نا اعلان سوی اور بند کړی وو او که بله مسله وه؟ نن سه شنبه د زمري اسد 22 د اګست میاشتې 14 پیل خبرونه کېږي. له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سولې تړون چې تر هغه وخته د افغانستان د ملت لخوا نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې څخه کار اخلي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي، او د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری خوشې کړي. بشپړه خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي تر هغه وخته چې د سولې تړون د افغانستان د ملت لخوا نوی منل سوی، افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوې کار اخلي. ولسمشر غنی نن د اختر په مناسبت د هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د لیدو پر مهال دا خبرې وکړې. نن له جمهوري ریاست څخه په خپرسوي اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی وویل د سولې په مذاکراتو کې به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر راتلونکي هیڅ ډول معامله نه کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگتن ته ستون سوی چې په راتلونکو پړاوونو سلا مشورې وکړي. خلیلزاد دا خبره پرون شپه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې د اتم پړاو خبرې بشپړې سوي دي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له امریکایي پلاوي سره یې خبرې راټولې سوي دي خو نهایي سوي نه دي. د همداراز ویلي چې له خپلو مشرانو سره پر هغو خبرو مشورې کوي چې له امریکایي پلاوي سره په اتم پړاو خبرو کې وسوي. د امریکا او طالبانو خبرې د اګست له 3 د قطر په پلازمینه دوحه کې پیل سوي او د اګست په 12 پای ته ورسېدي. ویل کېږي چې له مدینې څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت د نشراتو رئیس ناصر الدین دریځ نن سه شنبه ازادي راډیو ته وویل د حاجیانو په لومړۍ ډله کې چې افغانستان ته ستنېږي تر 340 زیات کسان شامل دي. د ده په وینا کام ایر هوایی شرکت به هره ورځ 3 پروازونه کوي او شاوخوا زر حاجیان به افغانستان ته انتقالوي. افغانستان ته د حاجیانو د انتقالولو پروسه به شاوخوا 15 ورځې دوام وکړي. تر 1500 زیات افغانان سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د ازادي راډیو خبریال شاهپور صادر له سعودي عربستان راپور ورکوي چې یو شمېر حاجیان د حج پر مهال له ځینو ستونزو شکایت کوي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي افغان حاجیانو ته د اسانتیاو برابرولو په هدف یې اقدامات کړي دي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریاله نوشین جعفری خوشې کړي چې له لسو ورځو راهیسې په ناڅرګندو تورونو بندي ده. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې د راپور له مخې جعفری په تهران کې د خپل کور مخې ته د اګست په 3 نیټه توقیف سوه او یو نامعلومه ځای ته یوړل سوه. چارواکو د جعفری کور هم پلټلی او ډیری شیان یې له ځان سره وړي دي. میرمن جعفری مخکې په 2009 کال کې توقف سوې وه کله چې دی د اعتماد ورځپاڼې په نوم له یوې ورځپاڼې سره کار کاوه. په ایران کې اته خبریالان د خپلې دندې په خاطر زندانی سوي دي. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه لسمه اونۍ دوام لري، د دې سیمې مشرې کاري لام خبرداری ورکړی چې د دې سیمې وضعیت خطرناک حد ته رسېدلی دی. د سه شنبې په ورځ په یوه خبري کنفرانس کې میرمن لام له خلکو وغوښتل چې لاریونونه آرام کړي، خو دې د لاریون کوونکو د غوښتنو له منلو ډډه وکړه. په همدې حال کې د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې فعالیتونه ورو بیرته عادي حالت غوره کوي. دا یوه ورځ وروسته له هغه چې زرګونو موترزین هوایي ډګر ته ننوتل او په نتیجه کې سلګونو پروازونه لغوه شول. د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې لسګونو کسان ټپیان شول. خلکو وروسته له هغه په اعتراضونو لاس پورې کړ چې د هانګ کانګ حکومت د قانون یوه لایحه وړاندیز کړه چې له مخې به یې مجرمین د محاکمې لپاره چین ته لیږل کیږي. دا لایحه بالاخره لغوه اعلان شوه، خو مترزین د مستقیمو انتخاباتو، د پارلمان د منحلېدو، د پولیسو د ظلمونو په اړه د تحقیقات غوښتنه کوي، او دا هم چې میرمن لام باید له خپلې دندې استعفا وکړي. هانګ کانګ د چین برخه دی، خو د نورو سیمو په پرتله زیاته خپلواکي لري. او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیگ اتمبایف په نوي جرمونو تورن کړی دی. پولیسو تیره اونۍ د اتمبایف پر کور چاپه وهله او دی یې توقیف کړ. د لوی څارنوال د دفتر ویان زمیر بایشکیف او نن ویلي چې اتمبایف د یو شمیر تورونو ترڅنګ د ادارو د استازو په ضد په تاوتریخوالي ډله ییزه بې ثباتي رامنځته کولو او د وژلو په هڅه تورن دی. اتمبایف تر دوی ورځې وسلوال مقاومت وروسته د اګست په اتمه نیټه پولیسو ته تسلیم سو. د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په نښتو کې د ځانګړو ځواکونو یو افسر ووژل سو او یو سلو اویا نور ټپیان شول. د خبرونو پای.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې خلک وایي د اختر درې ورځې په امن کې تیرې کړي.
سمره چې امنیت خکېږي هغه عمره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ته ځي.
آیا وسلوالو طالبانو رښتیا هم د لوی اختر پر مهال نه اعلان شوی اوربند کړی وو؟ د پوځي چارو شنن کوي
دوی په نور اخترو کې هم بیل اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي.
پتیرو شپږ میاشتې کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوي. دا هم وایي چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې سوداګر وایي چې پاکستان پر تازه میوو مالیه لوړه کړي.
نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
ځینې مدني فعالان وایي چې د وسلوالو طالبانو مشرتابه لا هم په اورزګان کې فعالیت کوي.
دی په چارچینو کې وسیږي چې لارې تر مساکلا پورې ستاسو
په بهرنی موضوعاتو کې اوري چې د ایران او جرمني ترمنځ تجارتي راکړه ورکړه کمه شوې ده. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو، نیمه نړۍ او تفریحي پروګرام د ګوډیا چار. روان وضعیت څرګندوي چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې شوې دي. په افغانستان کې ځینې شنونکي وایي چې دا د وسلوالو طالبانو نه اعلان شوی اوربند و چې پر اساس یې دوی کومه لویه حمله ونه کړله. فیروزه عزیزي او په دې اړه نور تفصیل.
په افغانستان کې خلکو د اختر درې ورځې د امن په فضا کې ونمانځلې. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي عطاول حق او حکیم د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پس له ډېرې مودې د لومړي ځل لپاره د اختر ورځې بې له کومې غټې امنیتي پیښې تیرې شوې.
درې ورځې الحمدلله تر اوسه پورې کافي ښې تیرې شوې، کومه لویه امنیتي ستونزه نه ده راپېښه شوې. خلکو اختر ښه تجلیل کړو، تر اوسه پورې الحمدلله امنیت ډېر ښه. څومره چې امنیت ښه کېږي هماغومره خلک د اختر نه خوند اخلي، په ډاډه زړه باندې کور نه راوځي، دوستانو سره ملاقات کوي، اختر مبارکي نه کوي، چکر ته ځي.
تر دې دمه خو د اختر ډېر ښه په خوشحالۍ سره تیریږي. داسې کوم خاصه پیښه واقعا کوم غټ مشکل نه ده رامنځته شوی. اوله ورځ، دویمه ورځ، درېیمه ورځ تر دې مرحله ډېره ښه په آرامۍ سره ترسره کیږي، او خدای دې وکړي چې راتلونکي هم همداسې آرامه وو. دویمه ورځ باندې تلیو ملګرو انډیوالانو خپل خپلوانو کره څوک چې نږدې و هغې ته ټول ته تلیو د اختر مبارکیانو مو ورکړي دي.
خو تر کابل ورهاخوا په ډیرایو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې هم خلک خوښ دي او باور لري چې د امن دا ورځې کېدای شي د طالبان له لورې نه اعلان شوی اوربند وي. نوید نظری او احمد شاه د هلمند ولایت اوسیدونکي.
د اختر رښتیا هم په ډېر ښه ډول ولمنځل شو. د اختر درې ورځې بغیر څلورم او پنځم ورځ میلې په میله کې مختلف کنسرتونه مختلف سرگرمی د هلمند ټول ولسوالیو څخه نام نو نام نو ولسوالیو څخه ټول ځوانان راغلي وو او وربند داسې وربند چې په اصطلاح غیر مستقیم ډول وو.
زه د مساکلات څخه راغلی یم، خدای یار وخت دی دا من اختر راولي موږ خوشحاله یو خوشحاله یو ښه امنیت هم نیول سوی دلته، بس خدای دې هر وخت سوله راولي، خدای دې هر وخت ښه اختر راولي.
دا په داسې حال کې ده چې د اختر په درې ورځو کې د ټول هیواد په کچه د کومې امنیتي استرې پیښې راپور ترلاسه شوی نه دی. که څه هم وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې د اوربان په اړه رسمي اعلان نه دی کړی، خو د دغې ډلې مشر ملا هیبت الله په خپل اختریز پیغام کې خپلو جنګیالیو ته سپارښتنه کړې وه څو د اختر په ورځو کې د خلکو خوښۍ، خدمت او خوندیتوب ته پوره پام وکړي او د هیوادوالو د خوښۍ او آرامۍ لپاره ټول لازم کارونه ترسره کړي، د شهیدانو، معلولینو او اسیرانو د کورنۍ احوال واخلي او خپلې وسې پورې ورسره مرسته وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره دا رد کړه چې ګینې د طالبان له لوري د اوربان شوی وي. همداراز د ملي دفاع وزارت وایي چې د اختر په ورځو کې ګڼو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په څو ولسوالیو کې پر افغان امنیتي ځواکونو حملې وکړې خو دا حملې شنډې شوې دي.
طالبانو خپل تحرکات درلودل، پر ښارونو یې د حملو او ترهګریزې طرحې برابرې کړې وې، خو د اختر لپاره زموږ د ځانګړو امنیتي تدابیرو لمخې د دښمن پلانونه شند شول. په ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي، خو د اختر په لومړیو دوه ورځو کې مو ورته درنه مرګ ژوبله واړوله. یوازې په 24 ساعتونو کې مو اتلس تروریستان ووژل.
خو د عام وګړو غوښتنه دا ده چې نه یوازې د اختر په ورځو کې بلکې په دایمي ډول د جګړو د دواړو اړخونو له لوري دې پر سولې او اوربان تمرکز وشي.
ومردل چې په افغانستان کې د اختر درې ورځې د امن په فضا کې تیرې سوې. د امنیتي چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې دا د طالبانو نا اعلان سوی اوربند و. په دې اړه فیروزی عزیزی ته د امنیتي چارو شنونکي عبدالباری عریض وویل:
معلومیږي چې اکثرا دوی په نورو اخترو کې هم بېله اعلان رسمي د اوربند کوشش کوي چې جګړه متوقف کړي. سږ کال خو بیا ملا هیبت الله خوند په خپل بیان کې هم طالبانو ته لارښوونه کړې وه چې د اختر په ورځو کې د خلکو پام وساتي. په دې لحاظ باندې کوم خاص عملیات د طالبانو له لوري نه چې ترسره شوي.
نن دا یو ډول د طالبانو هغه نیت نه ښیي سوله وکړي او سولې ته لیواله دي.
زه فکر کوم چې دوه داسې حرکت مشاهده سوه، یو وکتل سول چې د ښه نیت څرګندوی کول، یو دا چې هم طالبانو یو تعداد بندیان خوشې کړل چې دا بېله کوم درخواست یا بېله کوم مذاکره یا بېله کوم توافق صدا کار وسو چې عملا نیک نظر یا شنیت څرګندوی ده. او دوه هم لکه تاسو چې اشاره وکړل دغه چې طالبانو د اختر په ورځو کې کوم عملیات نه دي ترسره کړي، دا هم د شنیت علامه ده. که څه هم په ډېر تعصب په ډېر تعصب په لوګر کې به مرد وشو او یو تعداد ملکیان شهیدان سوله، خو طالبانو د خاص حکوم عملیات نه دي ترسره شوي.
عارف صاحب، څه فکر کوئ څه کول پکار دي له دې وروسته؟ آیا یوازې په اختر کې په دې تمرکز ښه دی چې هم د طالبانو له لوري او هم د افغان حکومت له لوري چې یوازې په اختر کې امن واوسي؟
زه فکر کوم چې دا یوازې په اختر پورې محدود نه ده. تاسو په جریان کې چې د افغانستان سیاسي او پوځي حالت اوس په نړۍ او په خاصه توګه په قطر کې تر بحث او کتنې لاندې دي. زه فکر کوم چې افغانستان په اوسني حالت کې قدم په قدم ورځ په ورځ د صلح په لوري باندې روان دي. دا که وایي چې دا په اختر کې عملیات ونه شول دا ادامه پیدا کړي، یقینا چې د اختر وروسته به ډېر نوي تحولات هم د توافقات د امریکایانو د طالبانو او هم خبرې اترې یا مذاکرات د افغان مختلفو لورو لخوا څخه پیل شي او انشاءالله امیدواري د دې ته چې ښه نتایج ولري.
د امنیتی چارو شننکی عبدالباری عارض و چې ویلی وسله ولو طالبانو د لوی اختر په درې ورځو کې د یو نه اعلان سوي اوربند لمخې په افغانستان کې لوی حملې نه دي کړې. په کونړ کې هم د لوی اختر تیرې دوه ورځې د امن په فضا کې تیرې سوي دي. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د سږ کال اختر خلکو په خوشۍ ولمانځه. روح الله انوري او په دې اړه نور تفصیل.
دلتا د اسداباد اړوند دمکلی خور کې تالونه او زنګوګانې لګول شوی او ماشومان پکې زانګي او د اختر خوخې لمانځي. د کونړ ځوانان هم په دې وخت کې د اختر درې ورځې له کومې بدې پیښې په امن او خوخې کې تیر کړي، نو ځکه خو خوخې پاتړونه لمانځي. عبدالله ارمان او هارون درد ازادي راډیو ته وویل
الحمدلله سګنې اختر د خوښۍ او خوشحالۍ او امن په فضا کې تر دې دمه روان دی. د نور اخترونو په پرتله د افغانستان ولسونو بلکل د کونړ ولسونو دغه اختر په ډېر هوش او جوش ولمانځه، ځکه چې دلته د نامنۍ کوم خبر نه و. د ماشومان او ځوانان او دوی ټول په خوښۍ او خوشحالۍ راوتي دي. اسلام آباد خاص همدغه نور ځایونه میره ځایونو ته راوتي دي او اختر د خوښۍ نه په ډېره مینه خوند ده.
د نورو اخترونو په نسبت امنیت بیخی د ډاډ وړ دی. او نور اخترونه چې موږ کتل هغې کې ځینې چاودنې بکېدلې، بل څه بکې خدای دي نور هم دغه د جنګ ټغر ټوټ کړي.
دوی په جنگ کې لخکېلو خواو غواړي چې باید جنگ ته د پای ټکی کېږدي او خلک پرېږدي چې په خپل وطن کې آرام ژوند وکړي. ماشومان هم د خپلې روښان راتلونکي دپاره امن غواړي. نه کلن مدثر وایي
د ټولو ډلو نه غواړم چې زموږ د ښې راتلونکي لپاره جنگ وکړي.
په تیرو اتلسو کالو کې دا لومړی ځل دی چې ختیځو ولایتونو کې خلک د امن او سولې په فضا کې لوی اختر لمانځي. د تیر کال په کوچني اختر کې که څه هم چې په ټول هیواد کې اوربند اعلان شوی و، خو په ننګرهار کې څو چاودنو د خلکو خوښي په غم بدله کړه او ګڼې کورنۍ یې د ویر په ټغر کېنولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په تیرو شپږ میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم درې سوه پیښې ثبت سوي دي. په دې ناروغۍ تر اوسه پورې تر دیرشو زیات کسان مړه سوي دي. د کابل د انتاني روغتون چارواکي وایي یوازې د اختر په درې ورځو کې 25 ناروغان انتقال سوي دي. ناجي سپي د کانګو ناروغۍ له ځینو ناروغانو سره خبرې کړې او دغه راپور یې رالېږلی دی.
اتویش کلنه حسنا د کانګو په ناروغۍ اخته ده. هغه چې د کابل مکرویانو سیمې د کابل انتانی روغتون کې بستره ده وایي د لوی اختر په لومړۍ ورځ د قربانۍ غوښې ویشله چې سخته تبه پرې راغله. ډاکټران وایي د حسنا روغتیایي وضعیت دا مهال د قناعت وړ دی. د حسنا تر څنګ یوه هم 13 کلنه نیګینه ده چې دا مهال کاپیسا ولایت څخه د کابل انتانی روغتون کې بستره ده. د هغې مور شازیه وایي کلی کې مالداری لري، نو نه پوهیږي چې لورې د څه شي له امله په کانګو اخته شوي.
هیڅ نه فهمیدیم. امید از دینه روز حمله سر شو آمد، وضعیتش خوب نبود. از دینه روز که یک ذره خوب است، من تا همی گروپ خونش که بالا بره انشاءالله صحت میافه.
در افغانستان در امی روختی وزارت وی در 2019 هم کال در جنوری میاشتی رهیسی تر دیدم یوازی پا کابل او هرات ولایتونو کی در کانگو وژون کی نروغی 206 نوی پیخی ثبت شوی چه لدی دلی 22 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. در افغانستان در امی روختی وزارت در ساری نروغی و در کنترول مشر شاولی معروفی در سه‌شنبه په ورځ ویل چه دوی در نور ولایتونو څخه په دی نروغی اخته کسانو شمیره په لاس کې نه لري.
اوسنی ارقام په اساس باندې 206 نوی پیښې ثبت شوي چې د هغوی له جملې څخه 2 مړینه ده، چې ممکن څو ورځې وروسته نور ارقام د هفتې په آخر کې راشي.
په ورته وخت کې د کابل د انتانی روغتون سرطبیب ډاکټر مراد مموزی وایي یوازې د اختر په درې ورځو کې 15 ناروغان انتقال شوي دي.
د اختر په ورځو کې 15 کسان وخت اما فعلا د نن ورځې لپاره موږ 40 مریضان په داخل د بستر کې لرو. څه زیات تعداد خلک د کابل نه دي اما باید د 3 کسان او 4 کسان د ولایتونو راغلي دي.
د دغې ناروغي ویروس له حشراتو او حیواناتو انسانانو ته انتقالیږي. د کانګو ناروغي مهمې نښې د سر درد، تبا، د ملا درد، د هډوکو درد، د زړه بدوالی، د سترګو سوروالی او د ستوني درد دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت له ټولو افغانانو غوښتي چې د کانګو ناروغۍ د نښو نښانو د لیدو په صورت کې هر څومره ژر چې ممکن وي روغتون ته مراجعه وکړي.
د ناجیې صاحبۍ په راپور کې مو ولیدل چې په تیرو څو میاشتو کې یوازې په کابل او هرات کې د کانګو وژونکي ناروغۍ څه کم 300 پیښې ثبت شوې او په دې موده کې تر 150 زیات کسان په دې ناروغۍ مړه شوي دي. د جنوبي ولایتونو سوداګر وایي چې پاکستان د افغانستان پر تازه میوو مالیه 2 برابره زیاته کړې او تر څنګ په ترانسپورتي برخه کې هم دوی ته خنډونه ایجاد کړل شوي دي. دبد اصل کې ده چې د تازه میوې فصل دی. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د کندهار د سوداګری خونه وایي چې پاکستان د جنوبی ولایتونو د تازه میوو په فصل کې سوداګرو ته تازه خندونه جوړ کړي. د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی پاکستان له افغانستان څخه پر ورتلونکي تازه میوو 2 چنده مالیه لوړه کړې او همدارازې په ترانسپورتي برخه کې قصدي ستونزې پیښې کړي.
تیر کال د یو موټر ټیکس تازه میوه هغه شی ده چې په ډېر لږ مصارف چې پر ډېر څه قیمت یې دی نسي برداشتولی.
بلخوا د کندهار د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی هم د کندهار د سوداګرو ستونزې تاییدوي او وایي پاکستان سږ کال بیا هم د نورو کلونو په څیر د تازه میوو پر حاصلاتو 2 چنده نوره مالیه لوړه کړې چې د چاري باغ لرونکو او د تازه میوې کاروباریانو ته زیان پیش کړي.
خپل محصول چې دی په زموږ په میوو باندې هغه 2 چنده کړی دی. دغه یو موضوع دا زمونږ مشران د مرکزی دولت پاکستان سره تماس کې دي چې د خپل تعهداتو څخه د سرغړونه کوي. تاسو پوهیږئ چې زمونږ میوجات ټول پر رسیدو دي. کانګور دي، خټکی دي، همدارنګ زردالو دي، انار دي، دارا رسیږي. نو دوی دغه وخت نه په مخې باندې استفاده کوي، دغه سې زمونږ بزګر تاواني کوي. نو امید دی چې په دغه برخه کې خصوصا چې پاکستان زمونږ د میوو ډېر لوی مارکیټ دی او هندوستان هغې سره زمونږ دغه موضوعګانې حل شي.
په عین وخت کې هند هیواد ته د وچې او تازه میوې یو سوداګر ضیاءالرحمن رحماني وایي دغه هیواد ته له افغانستان څخه په نباتي بوټو کې د نشې توکو له قاچاق وروسته په دغه هیواد کې د سوداګری زوموالو په غیر مسلکي ډول پلټنه کیږي چې له امله د سوداګرو مالونه د پیکینګ لاړخه زیان ویني.
اوس چې کوم میوازي هغه ګرد سپړل کیږي، کټران سیرل کیږي، پلاستیکان کیږي، هغه سرل کیږي، هغه بیا په دونی کې اچول کیږي. د کوم پروسیسینګ او پیکینګ چې سوي دی هغه ګرد د واګې په ګمبر کې پاتې کیږي او مال د ډیلی او د بومبئی او
سوداګر وایي د سوداګری ستونزو د هواري لپاره دی دولت له گاونډو هیوادونو سره خپلې اړیکې تعریف او سوداګر دی له ستونزو خلاص کړي. خو د کندهار د سوداګری خونې مرستیال عبدالباقی بناوایی چې هڅه کوي د بهرنیو چارو وزارت او سفارتونو په مرسته د پاکستان او هند له سفارتونو سره د سوداګرو ستونزې شریکې کړي. بلخوا د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلین د پاکستان پر ځای تر چابهار بندر پورې د ډاډمنې سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو خبره کوي. د یو خصوصي شرکت مسؤول سید نجیب ازادي راډیو ته وویل چې د تازه میوو د انتقال لپاره ځانګړي سهولتونه لري.
د چابهار د بندر لار نه امکان لري، یو د هندستان نشته، کنه عمان پکې دي،
دوبای پکې چبلالی دی او چینا مونږه کوای شو کنه شپمنټ کو تورک پر یو هفته کې دوه ورځ مونږه شپمنټ لرو کنه په نو شوا ممبئی کې شپمنټ لرو لس ورځې کې عمان کې شپمنټ لرو پنځه لس ورځې په چاینا کې شپمنټ لرو او هر درې ورځې یو شپمنټ د جبلالی ناراضي چبهار ته
افغان دولت هم ویلي چې پر پاکستان د سوداګریزي تکیه د کمولو لپاره د چابهار بندر ترڅنګ د هوایی دهلیزونو او نورو ځکنیو او هوایی ارتباطي لارو په پیدا کولو کار کوي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو په نتیجه کې ویل کیږي چې د ایران او جرمني ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه ډیره کمه سوې ده. جرمني د هغو دریو اروپایي هیوادونو له ډلې یو دی چې له ایران سره یې د 2015 میلادي کال اټومي تړون لاسلیک کړی و او له دغه تړونه د واشنگټن تر وتلو وروسته یې تر اوسه ډیره هڅه کړې چې هغه وژغوري. نوریاس نوري او په دې اړه نور تفصیل.
د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ایران ته د جرمني صادرات په سلو کې 48 چې 295 میلیون ډالر کې کم شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو شمېر کمپنۍ دې ته په پام سره چې واشنگټن پر تهران بیرته بندیزونه لګولي نه واړي له متحدو ایالتونو سره ځان په جنجال کې واچوي. د رویټرز په وینا د جرمني او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کمیدل د دې څرګندونه هم کوي چې یو شمېر هیوادونه له تهران سره د سوداګرۍ په برخه کې د امریکا بندیزونو ته پام کوي. دغه راز جرمني ته هم د ایران صادرات په همدې موده کې په سلو کې 43 یعنی 133 میلیون ډالر کم شوي دي. د جرمني د سوداګرۍ اتحادیې رویټرز ته ویلي چې د جرمني کمپنۍ دې ته اړ کړی شوې چې په ایران او متحدو ایالتونو کې د خپلو سوداګریزو فعالیتونو ترمنځ یو غوره کړي او دا واضح ده چې دغه کمپنۍ هغه بازار ته لومړیتوب ورکوي چې ورته ګټه ولري. له هغې راهیسې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي دي د هېواد د تیلو صادرات په ورځ کې شاوخوا 300 میلیون بیرل تیلو ته رالوېدلي. د پیسو نړیوال صندوق IMF وړاندوینه کوي چې د ایران اقتصاد به روان کال په سلو کې شپږ کمزوري شي او د بیکاري کچه به هم په خپل اوسني 12% لوړ حد کې پاتې شي. واشنگټن پر تهران دغه سخت بندیزونه د تیر کال له می میاشتې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال د انتړون تر وتلو وروسته لګولي او هدف یې د دې هېواد د تیلو صادرات صفر ته رسول دي. د جرمني ترڅنګ دوه نور اروپایي هیوادونه فرانسا او بریتانیا چې د دې تړون نور لاسلیک کوونکي دي هڅه کړې چې دغه تړون وژغوري او له ایران سره د سوداګرۍ اړیکو د ساتلو لپاره یو میکانیزم هم جوړ کړي چې تر اوسه نه دی عملي شوی. تهران ټینګار کړی چې باید د تیلو پلورلو او بانکي چارو ته چې د امریکا په بندیزونو کې په نښه شوي اجازه ورکړل شي او دغه بندیزونه یې اقتصادي تروریزم بلل دي. د روانې میاشتې په پیل کې ایران ګواښ وکړ چې که ورته اجازه ورنکړی شي چې خپل تیل وپلوري نو به پر نورو هم په هرمز تنګي کې چې د نړۍ د تیلو د صادراتو یو مهم تنګی دی د تیلو د لیږدولو لار وتړي. تهران دغه راز ویلي چې نور احساس نه کوي چې باید په دغه اټومي تړون کې کړې ژمنې عملي کړي. ایران د روانې میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې په ټیټه کچه د غني شوي یورانیمو اندازه له ټاکل شوي 300 کیلوګرامه څخه اوښتې ده.
ګڼو اوریدونکو یې سیمیسونه راستولې دي. جعفري لیکي د قطر د خبرو د هوکړلیک آوازه وه او نتیجه یې معلومه نه سوه. حکمت اماس له هلمند اول د اختر پر مهال کراري د افغان ځواکونو مهارت نه بلکې د طالبانو غیر رسمي اوربند و اتل زابله د اختر په دریو ورځو کې د جنگ بندېدلو د سلهاو انسانانو ژوند وژغوره. طالبان باید همیشنی اوربند وکړي او له خپلو وروڼو سره بین الافغاني خبرې پیل کړي. عبدالواحد مداخق له لوګر لیکي د سولې د خبرو د بریا لپاره لومړی باید توربند وسی. حسن قلمیار لایش کمشنلی کی کپ افغانستان کې سولر انیسی افغانستان په زیاتو ستونزو سره مخامخ سی او قسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې د مور او ماشوم مړینه کمه سوي ده.
ستاسو له پیغامونو
مرزا خان مینا پالم د کندهار ولایت په جړی ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې يم. د نیکمر غلی اختر مبارکي ټول افغانانو او ټول هیوادوارو ته وړاندې کوم. الله جل جلاله دې دا اختر د سولې او د آرامۍ اختر کې نور دې خدای پاک جل جلاله په هیواد کې مینه تویدل او ورور وژنه بند کړي. بیا هم مال تر په ټول هیوادوارو ته د نیکمر غلی اختر مبارکي وایم. والسلام. مرزا خان مینا پال د کندهار ولایت څخه.
د زابل ولایت د نوی نوبار ولسوالۍ د غونډانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم. سلام او د اختر مبارکي ټولو افغانانو او خصوصا سربازانو او ملي پولیسو محلي پولیسو ملي اردو ته خپلی اختر مبارکي وایم او پیغام پرېږدم. ایبت الله صاحب ایبت الله صاحب ته پیغام پرېښی دواله ملت سره دی طالبان شته اختر کې ښه چلان وکړي. شکه تا ورسره کولی وربان به دې ورسره کړی او شکه تا کولی سوله به دې کړی. ته بیا اوسم شته د چیشکه خپل وینو د الله سره دي په فرا کې دي څو نفر شهیدان او زخمیان په تصادفي کې په کابل کې دي. د اور په چودنه کې مقتدیان وسودل موټر بم نور هم تواده شو ورته شو خو ساره اوسي وربان دې کړی وای. عمران خان خبرې دي او کارونه دي له افغانانو سره کوي. خدای دې هدایت درته وکړي. نور څه درته وایي؟ سلام ته سلام.
السلام علیکم. زانور صدیقی د پکتیا ولایت دریوب زازای ورسره خبر کوم او د نړۍ ټولو مسلمانانو ته د نیکمرغه لوی اختر مبارکي وایم. خاص کر افغانانو ته الله دې وکړي چې په ګران افغانستان کې سوله راشي او د اختر نه د هر څه نه د انتخاباتو نه سوله ضرور ده. موږ سوله غواړو. الله دې زر په افغانستان کې سوله راولي چې آینده اخترونه په سوله کې ولمنځو. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
څلور نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر څخه خبرې.
ولسمشر محمد اشرف غنی وای تر هغه وخت چې د افغانستان د ملت لخوا توافق لیک نوی منل سوی افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې له قوی څخه کار اخلي. ویل کیږي چې له مدینه څخه د افغان حاجیانو د بیرته ستنېدو بهیر به د جمعې په ورځ پیل سي. د خبریالانو د ژغورلو کمیټې له ایراني چارواکو غوښتي چې ژر تر ژره خبریال نوشین جعفری را خوشی کړي او د قرغیزستان چارواکو د پخوانی ولسمشر الماس بیک اتمبایف نویو جرمونو تورن کړی دی.
دوه اونیس پروګرامونه په یوه راپور پسې اوریدلې سي. د اورزګان ولایت ولایتي شورا مسؤلین مدني فعالان او قومي مخبر وایي چې د وسلوالو طالبانو د زیاتو مشرانو کورونه اوس هم په دې ولایت کې دي. اوس ول دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو مشران په دې ولایت کې دی را دي. شریف الله شرافت په خپل راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د اورزګان ولایت د ولایتي شورا مسؤلین مدني فعالین او قومي مخور وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه مشران چې اوس هم واک لري او قدرت لري د اورزګان ولایت په چارچینو ولسوالۍ کې کورونه لري او هلته شپې ورځې تیروي. مدني فعال او قومي مخور جاوید خپلواک او عبدالباري باور ازادي راډیو ته داسې وایي.
مشهور کسان چې دي دغه د اجامین الله په نامه باندې چې دي هغه مشهور کس دي چې زیات نفوذ هم لري او زیات کسان هم د ده تر هدایت لاندې کار کوي. دوم د جایسر په نامه دی. دا مستقیمن د چارچینو دی. هغه سابقه طالبان چې وه چې د ملا مدمر ته نږدې وه، هغه ملا فاضل اخوند و، ملا دادیالله و داسې نور کسان چې وه، هغه مهم کسان یې د په چارچینو په ولسوالۍ پورې ارتباط درلودی، ځکه هغه ډېر په اخلاص او په صداقت د ملا مدمر اخوند سره ولاړ و د هغه تر څنګ جنگونه کول.
روزګان ولایت کې داسې ویل کیږي چې د ملا عمر زوی ملا یعقوب چارچینو ولسوالۍ کې دی او د ده سره به شاید نور لوړ پوړي چارواکي مې خو دلته اکثره چې راځي ګرد د ده تر قیادت لاندې دوی په چارچینو کې اوسېږي چې لارې تر موساکلا پورې سته.
چارچینو ولسوالۍ د ترینکوټ ښار څخه په شاوخوا اویا کیلومترې کې پرته ولسوالۍ ده چې د اورزګان ولایت تر ټولو ناامنه ولسوالۍ بلل کیږي. خو کله چې د وسلوالو طالبانو حکومت ړنګ سو تر یوه اویا هم دوه کلونو وروسته بیا په لومړي ځل د اورزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ یو شمېر خلکو د طالبانو په نوم د اوسني دولت په وړاندې وسلې پورته کړې.
د اول ورځې سره چارچینو خلک ډېر متنفر وو. کستا چې یادو دلته دغه وخت خوالي جلال محمد خان په مشرۍ باندې ولاړه په چارچینو کې هلته عملیات وکړل. هلته د عملیاتو په نتیجه کې بعضي کسان صحې وسولې چې بعضي شاید ځینې راوړي شخصي شیان و، نو هغه لکه موټرسکلانو داسې موټرانو داسې مسایل چې خیر په هر صورت خو طالبان به په محدود صورت سره وه، مګر اما ټول طالبان نه وه. خو ځکه چې د حکومت په ورتګ سره چې هلته د دوی څه بعضې ساوې وسولې، هغه ملکي خلک چې بعضې د دولت پشتبان و، هغه هم د لاسه ورکړل، هغه هم د هغو تر څنګ ودرېده. حتی تر ننه پورې هغه چارچینو خلک د حکومت سره ترننه پر هم دغه تضادي حالت
دغه قومي مخور او مدني فعالین زیاتوي چې په چارچنو ولسوالۍ کې نه یوازې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران ژوند کوي بلکې یو شمېر بهرنیان هم هلته ژوند کوي. اوس سوال دا دی چې ولې د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران چارچنو ولسوالۍ د ځانونو لپاره خوندي ځای ګڼلی او هلته یې کورونه جوړ کړي دي. د ولایتي شورا رئیس امیر خان بارکزی یو مدني فعال جاوید خپلواک
هغو دې هلته داسې نغمونه او ځایونه لري چې د تیارو د هیڅ وس نه پرسېږي. منطقې خلک هم ورسره ولاړ دي ځکه داسې طبیعي هغه منطقې خلک دوی د منطقې خلک دي بس ورسره ولاړ دي په قومي توګه یا په کلیوالي توګه ملاتړ هم د منطقې څخه لري.
یوازنی علت یې هم په نظامي سکتور کې فساد دی ځکه زموږ سره ډېر ښه ښکاره ثبوتونه ده جسته چې دلته بعضې ولسوالۍ ته قومندانان د پیسو په مقابل حال دا چې دلته یو قمندان راغلی و کور ته به خلک ورکړله یو کس ته چې ورور پیسې راکړه دونه پیسې زه چې پلانکې ولسوالۍ ته د قمندان په صفت لېږم. فساد ته دې لامل سو چې موږ ته د څلورو کالو راهیسې اوس دوه یا درې کیلومتره کې زموږ کمربند دی یعنې پرمختګ نه لرو هېڅ لاسته راوړنه نه لرو.
د اورزګان ولایت امنیتي مسولین هم مني چې د وسلوالو طالبانو د زیات شمیر لوړپوړو مشرانو کورونه د اورزګان ولایت په چارچنو ولسوالۍ کې دي او د دغه ولایت اصلي اوسیدونکي دي. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد خطاب خنجری د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د وسلوالو طالبانو یادو مشرانو د ملکي خلکو په کورونو کې ځانونه پټ کړي نو ځکه دوی په وړاندې عملیات نسي کولی او له منځه یې نسي وړی.
تعداد زیاد رهبری طالبا در څه در گذشته ها هم از ولایت اروزگان بودن. البته فعلا هم تعداد اکثریت ملا برادر است و در سابق ملات الله ملا فاضل بودن. بسیار کسایی بودن که در سطح رهبری چهار نفر از وزرای دوره طالبا از ولایت اروزگان بودن. اینا همیشه نقش اساسی را در رهبری طالبا بازی کردن. فعلا هم در نقش اساسی به دست از زمین ها هست شش نفر از رهبری طالبا در ساحه موجود هستند. سه نفر همونجا نامزاد شدند آروسی میکنند. عملیات ها را عملیات های ضربات هوایی صورت گرفته بدبختانه موفق نبوده. ما قوای دولتی اولا بسیار احترام به این داره که در فامیلی که در خانواده ای که اطفال و طبقه اوناست در اوجه باشه ما بسیار با ادب مردم است.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم امنیتي چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې چارچنو ولسوالۍ ته د وسلوالو طالبانو لوړپوړي مشران راغلي او دغه راز یادې ولسوالۍ ته یو شمېر بهرنیان هم له خپلو کورونو سره راغلي. چارچنو ولسوالۍ اوس هم د درنې جګړې شاهد ده. پر دغې ولسوالۍ له تېرو دوو اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو سخت ډله ییز بریدونه پیل کړي. د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله د دغې ولسوالۍ یوازې یو د ملي اردو یو کمپ له افغان پوځیانو سره دی. نوره ټوله ساحه یې د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تر لس کلنۍ د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
اختر د جن مبارک شه، اختر د جن مبارک شه، ژنی د بل وطن مرغان دی لاړ بشینه. سلامونه او د اختر مبارکۍ مې ومني په دې هیله چې خوشاله شی بی ولري. نن په دې خبرونه کې د خزو په جامو او ذوق کې د بدلونونو په اړه غږیږو. نن سبا په ټوله نړۍ کې خزی د خکلو جامو او خیس په لټه کې دي. خو وا بوري چې افغان خزی څه ډول جامې خوښوي، د خزو د جامو اغوستلو په سټایل کې د پخوا په پرتله څه تغییر راغلی، او خزی څنګه کولای شي په لاس جوړې شوې جامې په بازار کې وپلوري.
ساده کمیس ده او لاستونو کې چین ده، تتر کې لیک پاولی کار شوی،
مختلف مختلف ده لکه کتان شته، جاله شته، بیزوګا
په یو ورځ کې 50 لاس خرڅو.
کوچانه یو کالی یو دو دو دستور چا لکلو نه راوستو، خار ته راوستو. همدا خپل کلیوالو خزو
هم دیار از مک همکاری فرشتی غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې په دې هم خبري وکړو چې افغاني کوچني جامو څنګه سیاست ته لار پیدا کړي. اوس راپور ته وښی.
نن
نن سبا په افغانستان کې د خزو د فیشان، جامو او سټایل هغه انزور ډیر لیدل کیږي چې تر ډیره یې افغاني رنگ خپل کړی، خو یوازینی توپیر یې دا دی چې افغاني په لاس ګنډل شوي ټټرونه په نویو او خارجي ټوټو کې ټومبل کیږي. لمن یې پراخي او د ګریوان چین یې بیا تر هغه پخوانیو کمیسونو فرق کوي چې کلیوالو ښځو به خوښول. کوم کار چې اوسني طرحان او د افغاني جامو تولیدونکي کوي، یوازینی ځانګړتیا یې دا ده چې پخوانی محلي ښځینه جامې په نوي عصري او خارجي بڼه چمتو کوي، یعنی د غربي سټایل او موټ په پام کې نیولو سره غواړي د افغانستان له ښکلو او رنګینو ګاڼو څخه هم د دې جامو د ښکلا په زیاتوالي کې ګټه واخلي. پلوشه د پوهنتون محصله ده، خو د کمیس پاولیو یې د پوهنځي لارې لیدلې دي. تور رنګه ساده کمیس چې لستونو او ټټر کې د پاولیو باران شوی دی.
ساده کمیس ده او لستونو کې چین دی، ټټر کې لیک پاولی کار شوی دی.
لستونو
کې پاولی کار شوی دی.
ایتور کمیس سره معمولا سره ټیکري انجنې په سر کې ښه ده، ګورم سم سور اوسته
سرخه ښایسته او سرخه ښکاریږي. تر څو ساده کمیس یې خو ټکرای لیک شوخی ښایسته معلومیږي.
بیا دلته تا ماته په دې پانتون کې دا رقم کالیا غوندې کنه نورې انجونې هم شته دي چې افغاني کالیا مو
نور انجونو به غوندې پانتون کې هغه خوښي تیر انجونو خوښي. دا خو ساده کمیس ته کور کې مفسته کېږي او بازار کې دومره د خلکو توجه نه کېږي ورته.
د ښځو ذوق او سلیقې ته په پام سره په کابل کې هم د قدرت ځان په نوم یو نندارتون د دویم ځل لپاره پرانیستل شو. هلته هم تر ډیره د ښځو هغه جامې نندارې ته وړاندې شوي وي چې ښځې یې د ورځنیو کارونو د ترسره کولو په وخت هم اغوستای شي. په دې ډله جامو کې چپنې، کورتۍ، د ښځو لپاره اوږده کمیسونه چې څه ناڅه ساده او ظریف جوړ شوي وو او په رسمي ځایونو کې هم ترې استفاده کولی شي شامل دي. خو د دې جامو ځانګړنه دا ده چې خامخا به خامکي، ګلدوزي، پخته دوزي، گراف دوزی او داسې نورو بڼو باندې جوړ شوې غاړې به پکې ټومبل شوې وي. د مرسال په نوم د لاسي صنایعو شرکت مشره مریم حبیبي وایي دا جامې هم نجونې او ښځې خوښوي، ځکه چې هم نوی ماډل دي او هم یې پتان ښکلی ښکاري. د دې په وینا دوی هر اونۍ تر دیرشو جوړو جامې تولیدوي، خو کله هم داسې ورځ نه درغلي چې جامې یې خرڅې شوي نه وي.
منګه داسې کوو چې اوس کتانونه جوړوو او غاړې پکې ډېرې ساده غاړې دو او شیشو او یا مثلا د ماریو د شان کارونه پکې ډېر نه کوو. فیشنین جوړوو هغه چې ډېر ډک کمیسیون دي، هغه بعضې خاص خاص محفلونو ته لکه ودونو ته او د نکریز شپو دې وختونو ته خلک ډېر خوښوي او تولیدات زموږ هم هفته کې شل یا دېرش جوړې دي. نجونې مخلي، لوی ښځې مخلي، منګه ماشومانو ته، انجونو ته او لوی ښځو ته ټولو ته په نظر کې نیسو چې کوم ډیزاینونه مشر ښځې خوښوي او کوم ډیزاینونه انجونې خوښوي او کوم ډیزاینونه د ماشومانو لپاره دي.
ځینې مېرمنې د دې لپاره چې په خپله خوښه او په اندام جوړې جامې واغوندي هڅه کوي په خپله رخت او ټوټه انتخاب کړي او بیا وروسته په خیاط او یا هم په خپله وګنډي، چې دغه کار هم په دې ورځو کې د رخت یا ټوکر پلورونکو کاروبار ښه کړی دی. د کابل یو تن ټوکر پلورونکی شمشاد وایي پخوا ښځو ډېره هڅه کوله چې تیارې ګنډل شوې جامې واغوندي، خو له کله چې افغاني تولید شوې جامې بازار ته راغلي نه یوازې چې له دوی څخه ښځې ټوکرونه اخلي، بلکې خیاطان هم د ګڼو جامو د تولید لپاره دوی ته مراجعه کوي.
کتان شته، جاله شته، بیزوګان شته، خال والا تیکې شته، رقم رقم مختلف پدې کې شوزنه دي.
دلته چې زه ګورم کنه ځینې تیکې دي ډېر شوخ رنګونه لري، ګلان دي پکې، سره دي او ګلابي، او دا څه رقم تیکې دي؟
دې ته وایي ګلنګار تیکا.
ګلنګار تیکا ورته وایي. دا تیکې خلک خوښوي په تیره ښځې مثلا اخترونو دي.
دا مترانه چاله کنه کیفیت د دې خزه درې متکف دا غینه پاس یو غړ ورته اخلي، چې خپل 200 روپیه یو غړ اخلي او خیاطه یو 200 روپیه ورکی خه تیار وسغه ورته کاری جوړي. متر سلم شته، اتیا مشته، متر زرم شته، تسو مشته، شپکسو مشته، هغه خپل د مطابق وس پورې خبر ده کنه.
افغانستان کې خزه د فیشن او سټایل زیات مینه والی دي، خو د اقتصاد وضعیت هم ورستر بلې په خرابې دوی له هم دې کبل ازینی دوکانداران هڅه کوي د خزو مینه او اقتصادي وضعیت ته پکتو د سکه میسونه د خرڅلاو لپاره راوړي چې لری هیڅ توپیر د پلاس ګنڈل شویو جامو سره نه وي. د کابل د منډی سیمې یو تن پلورونکی جاوید وایي له دوی سره داسې جامې زیاتې دي چې ښکلې غاړې پکې ایښي دي، خو قیمتونه یې تر 300 افغانیو پورې رسیږي.
ټول کمیسونه اوس په همدې افغانستان کې جوړیږي، ډېر ارزانه. مخکې همدغسې ډیزاینونه چې پاکستان نه راغله، یو کمیس 1500، اوس همدلته جوړیږي په 1500 ډېر ښه کمیسونه.
اوس خو چې ګورې تاسو یوه کراچۍ ایښي ده، په دې ممبار ایښي، مثلا پلمر کې دا نه خرابیږي ټوټې؟
نه نه خرابیږي، ټول اصلي کتان او نخ تکیر چې جوړو په وینځدوم کې نه خرابیږي.
په افغانستان کې د پلورونکو کاروبار ځکه کله ډیر ښه او کله لزوړ سره مخ کیږي چې میرمنې تنوع خوښوونکي دي. ډیر کله هغه لباس چې یو څه موده پرې تېره شوی وي نه خوښوي. اتل چې 15 کاله کېږي ښځینه بهرنۍ ماډل جامې پلوري وایي، داسې ورځ هم راغلی چې ښځینه پیریدونکي یو اونۍ وروسته هم د نوي سټایل جامو پوښتنه کړي.
نوي ډیزاین ناراضي خو دلته خلک دی چې کپنې والا کما نمائش کې اوا کې هغه ګوري لکه ډیزاین چې په دغه کې واچي نت کې دلته درته بسې دي سړي راځي ماته دا ډیزاین راکړه کړه دغه راک نوې ماډل کې یا نوي ډیزاین کې نو کوم غم بیا غي ته وروسته فرمایش ورکو لکه ما غسي ډیزاین جوړو په خلکو د خاطر چې سمره خوخی په دې خاطر کوم ډیر راوړو دا نوې راغله چې سبا راشي نوې نور نه راخلې لکه
د مزار شریف سیدونکو مهاجبین وای له بهرنۍ جامو د تیل را استفاده کوي چې نوی او اسري ماډلونو نه پکې استفاده شوی ده او د هر سن لپاره مناسب دي. هغه د دغه جامو بل ځانګړتیا ده بولی چې که د ښځو وزن هم زیات وي نو پکې ډنګرې ښکاري.
نوی فیشن دی او د اروپا په سطح هم دی او د آسیا په سطح دی ښه ده، او بل دا چې وزن هم کم ښایي سپکې دي. نو یعنې بهرنۍ جامې په دې خیرې چې سټایل لري، کومې جامې چې افغاني جامې دي هغه هم ښایسته جامې دي، ښکلې جامې دي. خو په دې هغه سې یو دوه ساعته یا یو ساعت دپاره ښې، ځکه چې ډېر زیات درنې سړی پکې دومره راحت نه وي. اما دا نور لباسونه چې دي، البته مناسب لباسونه، برابر لباسونه، مناسب لباسونه په دې خیرې چې موږ ډېر وخت لپاره اغوستلی شو، مثلا ډیر سات یو اوراسیم شو اغوستل ډیر په وخت پورې اغوستل شو.
که څه هم د افغانستان دننه د جامو تولید په مخه اوس زیات شمیر شرکتونه فعالیت کوي، خو بیا هم هر کال په لوړه بیا نارینه او ښځینه جامې له نورو هیوادونو راوړدیږي.
په دې وروستیو کې یو شمېر هغه ښځې چې سیاسي فعالیتونه کوي او تر ډېره یې د پارلمان، وزارتونو او بېلابېلو ادارو څوکۍ نیولي، د جامو سټایل هم توپیر کړی. ځینې خو دومره ځانګړې جامې اغوندي چې د نورو ترمنځ یې د جامو بڼې هم شهرت موندلی. زموږ همکاره فرشته غنی هم په پارلمان کې د کوچیانو له استازې فرزانې کوچۍ سره غږېدلې چې تر ډېره په رسمي غونډو کې هم په کوچیاني کمرچینه کمیسونو کې لیدل شوې. ورته غوږ شئ.
کوچی د پارلمان په زیاتره غونډو کې متاسف په کوچیانی جامو کې لیدلې، کله چې له دې جامو استفاده کوي څه احساس لري؟
زه چې روزمره کوم کوچنۍ جامې پارلمان ته یا نورو غونډو ته غونډم، نو داسې ورځ دی نه وي شوي چې یو دوه وکیل صاحبانو او یا داسې نورو خویندو له مانه دا نه پوښتي چې دا کالي د څوک درته جوړی او چیرته جوړی او موږ سره مرسته وکړه چې زه غواړم یو جوړ داسې کالي ولرم. خوشبختانه باید ووایم چې زموږ دغه د کوچانی دودو دستور جامع ډیر ښکلی دی، ډیر خاص او ناب شای دی، ډیر کلاسیک کار پکې کیږي او د لاس کار دی.
کومې جامې چې تاسو غوندي، آیا دا کوچیانو له جامو سره توپیر لري چې پکې کېدو کې وسیږي کنه؟
دلته څو باریکۍ موجودې دي. هغه چې مثلا کوچانی غوندي لږ جاغه خلاصه ای، لږ ټکرای ټول نه ای، دا غوې داس نه دی چې موږ مثلا دوشاله ورته وایو موږ ټکرای ډیر بند اغوندو. که ته همدغه ټکری لوی اما داسې چې هماغه سر پټینو، داسې نه دی چې مثلا مخه دې بنده ای، ورته د کالي مخه خلاصه ښکاري، غاړه ښکاري او ډیر ښایسته معلومیږي. دویم توپیر دغه دی چې موږ معمولا یوازې کمیس اغوندو. دریم توپیر بدایي چې هغه ډیر شوخ رنگونه معمولا استفاده کوي، نو موږ هغه چې پر رسمیاتو کې استفاده کوو کوشش کوو چې لږ سنگینه او لږ دغه شوخی کټ
کټګورۍ نه وتلي رنگونه اوسېږي. او څلورم توپیر به دای چې کوم چې کوچان خويندې خپل هغه محلي لباس کوي، هغه خپل دودیز لباس کوي، داغوی کمیسونه ډېر ګنډي، مثلا ډېر تکپ کې کارول شوي، ډېرې لوی لمنې لري، لستونی هم ډېر لوی لوی. اما زموږ تقریبا دغه اندازه لږ وړی چې منځلو ته اسانه کېږي، هم غوندلو ته هم انتقال ده.
کله داسې شوي چې تاسو په نړیوالو غونډو کې هم دغه کوچیاني کمیس پتن کړی وي؟
زه خو معمولا په هغه نورو ناستو کې چې په هغه کې بهرنیان یا نور خلک موجودي، زه هغه کې هڅه کوم هم دا خپل جامې پتن کړم، خو کله کله بیا نورې جامې ما غوندم وایم، بیا داسې خلک ونه وایي چې دا کوچۍ د نورې بيخیز دنه دي، هغه هم د موږ زده دي. خدا چې دا پتن کوو د دې لپاره چې د خپل دود دستور او فرهنګ ته کار
په پای کې کدار ته وایي چې کلیوالي پتیره کوچیاني خزي څه وکړي تر څو په خپل لاس جوړ شوی توکي تر خارونو را ورسوي او د خرڅلاو زمينه ورته برابر شي.
اول خو دوی د هڅه وکړي چې د خپل په روزمره ژوند کې د خپل د هنر نه استفاده وکړي. هر کاروبار د یو وړ ګام نه شروع کیږي. مثلا تاسو په هم کې ونیسئ چې دغه د کوچانیو کالیو دود او دستور چال کلو نه راوستو خار ته راوستو، هم دغه خپل کلیوالو خزو ورته مارکیټ برابر کړي. یو څوک ورغلی، یو سیاستمدار، یو وکیل، یو انجینر، یو ډاکټر، یو تورست ورغلی د دې سیمه ته هغه کالی د دې په ځان کې لیدلی دي، خواندي ورکړي، بیا کوشش کړي چې هغه یو جوړ ځان سره خار ته راوړي. بل اخرام داسې دی ته واده ورکړي او د کالیو ډیر بازار موندلی، ډیر هغه پیدا کړي دي. نو زه غواړم دغه خواندو ته ټولو ته دغه پیغام ورکم چې د خپل د هنر د تبارز لپاره جرأت پیدا کړي، نو دغه خپل د تاسو د هنر د پرمختګ لپاره لار هواروي.
د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړی او ما همین هوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پې تر رسیدي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ولسمشر ستاسي په سری رايو انتخابيږي. هیڅوک حق نه لري پوسی چاته مورای ورکړي.
اچار اچار اچار
نتیجه اچار
د ګوړی اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا.
قدرمون آیدون گو سلام، خونه مو خوشحال لالا پنتلویزیونونو که انتخاباتی بازونه خواه ما پا درست که رواندی ترده چه خلق لاسا چهولو تا هم تایاره نیسی او خایی یو بل سر وم دباوی. زمونگ یو کرم لوحولو دباولو خالی نده، طول جلسی و بازونه مو پا وحولو دباولو پا انترسیگی. نخده ده چه باز که اون که پا جلا کتو که نورشی او بیاد سکیپ للاره سر وصل کرشی. کنو سنوی ناغا سکان او نکان خو با یو بل تا نسر رسیگی، یوازی ده یو بل پی غورو نباوری. د خبرونه په پیل کې مو د یو انتخاباتي تیم له جنجاله خبرو پام وکړئ.
خانو څنګه شو هغه د مون کار چې دا اوس په پوسټرونو کې ونې لیکې نه منم؟
هغه زما د مالی وزارت هم پکې ولیکي.
د ما د روغتیا یا مالی وزارت مل یاده ونه وځي
اوس نه کیږي. عبادت وعده مې در سره کړې ده، اعتماد را باندې وکړي.
اعتماد نه دی پاته، زه خو په چا اعتماد نسم کولای.
د اعتماد خبره به پریدو، اوس باید په پوسټرونو کې د هر سړي راتلونکې دنده ولیکو. په دې نه دې تاسې پیسې ځي او نه هم د بل چا، یوازې لیکل دي.
دا نور کاندیدان به را باندې خوشحاله شي، او بیا معلومه هم نه ده چې دا انتخابات کیږي او که نه کیږي.
چې نه کیږي نو ټول به پاتې شو، او که وشول نو ټول به خپل مقصد ته ورسیږو. د کمپاین په تبلیغاتي پوسترونو کې باید د هر چا دنده معلومه وي، مثلا لومړی معاون، دوم معاون، د مالی وزیر، د ښځو وزیر او نور. دا ښه ابتکار هم دی.
هو، اوس سړی په چای کې ماتم نشي کولی.
که دا کار ونشي نو کمپاینی غونډې هم نشي جوړېدی.
که تاسې نه جوړوئ زه جوړم، دومره بېکاس هم نه یم.
چې جوړولی شي نو بیا ځان ته نوی انتخاباتي ټکټ هم جوړ کړه، منگ نشو در سرت للے
غونڈو تے ہم اجازت نہ ور کو تخریب ہوئے اوس خود جوڑا ولو چھا دے تخریب ولو کار آسان دے تے غونڈا جوڑا کا چنگا جوڑا وی
سب اوکڑے
چدرے قسم در ولے گل تخریب ولے شی چھ پغونڈا کی آواز دے انتہاری دی ول ہم غونڈا ورانا دا برخوال بے دے خار پہ بل سر کے ہم رائٹنگ نہ کی
خزے ہم داسی بوکڑو
تے اوکڑل
رات کلا کچ پپوسترونو کی دموک دانڈے امولی کا
آفرین
لکھتیا چار بریالی میڑ شاتا یہ خیارا او لائق میرے
ان کے بین کی
دا خیانت بوٹے وہ شین کی
کا ان کے بین کی
دا کاندید مخبو اور سپین کی
کا ان کے بین کی
لا ڈالر ڈاکا خرجین کی
کا ان کے بین کی
دا کمپائن آسبد زین کی
کا ان کے بین کی
تقلب تا جوڑ ماشین کی
کائن کے بین کی
وہ دا زما زڑ گئے بشین کی
زین انتخاباتی تیمونا یہ واضح دا دیل پارا میدان ترہ وطلی چھ پنون و زانون خرج کی لیکن دا سے
خانو سنگا وکو منگا و تاسو خو پا طول هم 1500 کسان پیدا نشوی کرده چه و کمپین غونده جوڑه کو
از دو خواهیم چه ایز با انتخاباتو نشی
کمو نشیم زموک تاوانده او کمو شیم زموک تاوانده
سنگا
خو کمو شیم منگی نشو گتلای او کمو نشیم منگ تا پلاس نرازی
نرازی چم داوز دانو رو پچا خرس کو
پچا دوال
ورطاو باوی چه منگ طول در سر یوزه کیگو سرا کوی آتمان سو غٹی چوکی و پیسی را کهی
دا خبر دمام خواه خشوا اوس لا صحیح نه ده معلومه چې څه به کیږي آتمان مو یو کاندید اخلي خو کدا په قدرت کې چې دی دوی مو واخلي ګټه مو ده پکې تیار به هم دا اوس وزیران او مشاوران شو او زامن به موم رئیسان او والیان شي
نو بیا څه ته ورته ګورئ راځئ چې پرې ور شو
راځئ خو ټول به یې وخلیو
ته غږېږه ورسره موږ به ټول هو درپسې وایو
راځئ چې ور شو مونگ خو غارو چه لطاسو سر یوزه شو زکه تر نورو ده تا صداقات لیاقات او موسر کرنلار راتا ده ملت پا گت اخکارا شو کنه نورو کاندیدانو هم دیر کوششو که چه غر جزمو کی
مننه پوهیگم خود تاسی چه غاره
مونگ سر لام داوسا غط دنده او مصرف شو پیسه غارو دومره خوب را سره که
سمه ده خو
غزره موهی لمونگ سر میلیونی ولس ده پلومڑی پڑاؤ کی دے کامیابی ڈاٹ در کو چار سمر کسان مغونڈ تا پکاری در ترا وستلے شو
ہا پ فیس بک کی سمر کسان لری
تیر زیاد سمر چو غواڑے او بیا خوش یو سڑے ل سائی ڈی ہم جوڑو لشی
ہا ہا دس کسان اندر سرشت اچ د موک مخالف کاندیدان ہوتا پ فیس بک کی کنزل وکڑی
تیر زیاد د موک ٹول فیس بک کی کسان کنزل مار دی
بس سامدا ہر کلائی در توائیم او خر اغلاست
ماننا خیر یوسی
سر لو سباب مو دی فیس بوک کسان فعال اکڑی چی دو موک صفت او نور رو تخ کنزلو کرد
آوز دنگا کسان واو رئی
کله چې ناروغ شوم نو خبر یې دومره ژر خپور شو لکه چیرته مې چې په فیسبوک یا کوم تلویزیون کې اعلان ورکړی وي. سره له دې چې ما هیچ چاته هم د خپلې ناروغۍ کیسه نه وه کړې، خو خدایي خدمتګارانو له خپلې ګیډې د ما د ناروغۍ نویت او خطر په هکله نورو ته معلومات ورکړي وو، تر دې چې ځینو آوازه خپره کړې وه چې ډاکټرانو ځواب ورکړی او سړی د جوړېدو نه دی. د خپلوانو، اشنایانو او وطندارانو ډلې ډلې راتلل او زما پوښتنه یې کوله چې څنګه یم. ما ورته هغه حقیقت بیانوه چې ډاکټرانو او د معایناتو نتایجو ویل، خو دوی هغو آوازو ته اعتبار ورکوه چې خدایي خدمتګارانو د ما د ناروغۍ پاک له خپرې کړې وي. زیاتره انډیوالانو او ملګرو به دا پوښتنه ډېره کوله چې دفتر ته ځي، او چې ما به ورته وویل هو، نو غله او حیران به شو. یوه ورځ یوه ملګري ټلیفون راته وکړ او وی ویل السلام علیکم. ما ورته وویل وعلیکم سلام. هغه وویل څنګه یې؟ ورته مې وویل شکر دی ښه یم. ویل یې غږ دې بل ډول دی، ښه نه راته ښکاري. ورته ومې ویل روغ جوړ یم، څه خاص تکلیف نه لرم. وی ویل له ما یې مه پټوه، غږ دې ښه نه ښکاري. ورته ومې ویل سمه ده، څنګه چې ته فکر کوې هماغسې صحیح ده. پوښتنه یې وکړه دفتر ته ځي؟ ورته ومې ویل هو، پرون هم تللی یم او نن هم په دفتر کې یم. له همدې سره پرته له خدای پامانۍ سړی غلی شو او اړیکه یې پرې کړه. داسې نورو ډېرو هم تر هر څه مخکې دا پوښتنه کوله چې دفتر ته ځي، او چې ورته به مې وویل هو، سمدستي به یې ټلیفون ګل که. او زموږ خلک د سړي د مرګ او ژوند اټکل د هغه له کار او دفتر ته تللو نه کوي، او د خدایي خدمتګارانو وړاندوینه هم د ناروغ له کار کولو یا نه کولو له مخې وي.
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور هارون ګلزاد، ستاره امینی، ایلا زرمتی، اوسه حکمت او زه پخپله صادق سپینغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمېرې مو دادی: کابل 41، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1، او جنال آباد 4.